درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په سر کې مو ز اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د امریکا غا غشنا رادیو له همکارانو مننه کوم او د ازادي رادیو دا نن ورځې خبرونه پیلو. دا د خبرونه د سر موضوع دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولړ انتخابونو وروسته وایي چې تر روانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت په توګه پر مخ بوزي. نور ریپورتونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. د دې نیم ساعته خبري مجلې د مهم خبرونو سرټکی د دیار لسو ونوي کال لپاره د افغانستان د بودیجې طرحه کابینه ته وړاندې شو او ټاکل شوې چې په دې اړه نور غور هم وشي. پاکستان پرون پر افغانستان او امریکا غږ وکړ چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تروریستي ډلو پر تګ راتګ څارنه زیاته کړي او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې په وروستي تروریستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه. دا دیارلسو ونوي هجري لمریز کال لپاره د افغانستان د بودیجې طرحه کابینې ته وړاندې شوه او ټاکل شوې ده چې په اړه یې نور غور هم وشي. د ارګ د رسمي ویبپاڼې د رپورټ له مخې د راتلونکي کال د بودیجې طرحه پرون د کابینې لخوا په اصولو کې تایید شوه، خو د مالیې وزارت ته دنده ورکړل شوه چې د دې طرحې د ستونزو په اړه له وزارتونو سره په همغږۍ بیا غور وکړي او په 5 ورځو کې د کابینې بلې غونډې ته وړاندې کړي. پاکستان پرون پر افغانستان او امریکا غږ وکړ چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ترهګرو ډلو پر تګ راتګ څارنه زیاته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرون خبریالانو ته وویل چې پاکستان له خپلې خوا اقدامات کړي او افغانستان او امریکا هم باید ورته اقدامات وکړي.
Pakistan has always emphasized the need for strengthening border management.
خغل فیصل وای پاکستان لا د مخه د خپل سرحدونو د امنیت لپاره د سرحدي موانی او په خپل خوا کې د اضافي پوسټو د جوړولو په ګډون ځینې کارونه اخیستي. تملو چې د افغانستان خواته د سرحدونو د امنیت لپاره به هم د افغان او امریکایي چارواکو لخوا اقدام وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پر اړتیا ټینګار وکړ او د دې کار لپاره یې 4 اړخیزې غونډې مهمې وبللې. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی او سفیر محمود سایقل ازادي رادیو له مشال څنګه سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې پاکستان د 4 اړخیزو غونډو د موافقې له مخې خپله هغه ژمنه نه ده عملي کړې چې وسلوال طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر کړي. د هلمند په لشکرګاه کې د یو شمېر کسانو تحسن پرون وروسته لاغه ختم شو چې د ولسمشر لخوا هلمند ته استول شوي هیئت د سیمه ییزې ادارې او معترضانو ترمنځ روغه وکړه. د هلمند د والي د مطبوعاتي دفتر مشر او سلاکار زاهد اتل ازادي رادیو ته وویل چې هیئت د ستونزې له ښکېلو اړخونو سره وکتل او هغوی ته قناعت ورکړ چې خپل تحسن پای ته ورسوي.
څلور کزیز پلاوی دلته راغی چې مشرې د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر ګل آغا شیرزي کولم دوته قناعت ورکړي چې اوسنی وضعیت چې د هلمند کوم دی دا د دې جواب نه کوي چې دا تحسن دې دومره دوام ولري.
دا هلمند مرستیال والی او د استناف سارنوال پر ضد تحسن نږدې 10 ورځې مخکې وروسته لاغې پیل شو چې د لشکرګاه د کاري سیمې اوسیدونکو د چارواکي د کرکټ د لوبغالي لپاره د یو ټاکل شوي ځمکې سر د بحثونو په بهیر کې قومي مشرانو ته په سپکاوي تورن کړل. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د سوداګرو د تختونو او د هغوی د وژنو د پیښو پر زیاتېدو سخت اندېښنه ښیي او خبرداری ورکړی چې دا ډول پیښې په هیواد کې د پانګونو بهیر ته ګواښ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو ویان سیام الدین پسرلی ازادي رادیو ته وویل چې که پر ملي سوداګرو د جنایتکارانو حملې دوام وکړي نو په هیواد کې به پانګونې بهیر زیانمن شي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې انسان تختونه په ځانګړې توګه د سوداګرو او پانګوالو په یو معمول بدل شوی او د افغانستان په بیلو خارونو کې هر ورځ کسان تختول کیږي. په دې ورستوي کې په کندوز کې هم یو شمېر ډاکټرانو له دې کبله اعتصاب کړی و چې د یو ډاکټر شپږ کلن زوی اختطاف شیانو تختولی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې په وروستي تروریستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه. 9 کلن سیف الله سیفوب چې له ازبکستان څخه متحده ایالاتو ته د کډوال په توګه تللی تورن دی چې 8 تنه سایکل ځغلوونکي د نیویارک د ښار په یو ګڼمیشته سیمه کې د پیکپ موټر په وسیله په برید کې وشلي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې که څه هم ګوانتنامو زندان ته د سایفوب د استولو له غوښتنې په شا شو، ویلیکل چې د ګوانتنامو پوځي زندان ته د نوموړي د استولو جریان ښایي ډېر وخت ونیسي. ټرمپ وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل ښایي مناسبه لاره دا وي چې سایفوب زر تر زره اعدام شي. د اذربایجان خپلواک خبری اژانس توران وای څارنوالانو پر دې اژانس او پر مشر ټول لګول شوی تورونه فسخه کړی دي. توران وای د لوی څارنوال دفتر پروند دې اژانس مشر مهمان علیف ته خبر ورکړ چې د اژانس خپل بشپړ فعالیتونه بیا پایلول شي. د خبر لمخې علیف ته هم ویل شوی چې د پرتګ راتګ لګول شوی ټول محدودیتونه هم رفع شوي. علیف د فرانسې خبری اژانس وویل د هغه فشار په نتیجه کې چې د بشري حقوقو مدافع ډلو متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د اذربایجان پر حکومت راوست بلاخره منطق غالب شو. د توران خبری اژانس ډیره برخه فعالیت په سپتمبر میاشت کې وروسته لاغې وځنډي چې علیف د اګست په 23مه له مالیې د تیښتې او له قدرت څخه د ناوړه استفادې په تور په پلازمینه باکو کې ونیول شو. خو توران خبری اژانس لویدیځو رسنیو او بشري حقوقو مدافع ډلو وویل چې دا تورونه سیاسي عوامل لري. خبرونه مل آزادی راډیو نو اوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادی راډیو .com کې هم پیدا کړئ. وړاندې په دې نیم ساعته خبری مجله کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راروانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت په توګه پرمخ بوځي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو سیاستوالو او سیاسي جریانونو له دې ډلې ملي محور پر دې کمیسیون انتقادونه کړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي حکومت او د خبریالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره افغان خبریالان خوندي نه دي. د اسرائیل ریاست چارواکو د ځینو افغان سیاستوالو وروستۍ څرګندونو په اړه ویلي هیڅوک د نظام ګواښولو حق نه لري. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنایي ویلي چې امریکا د ایران اصلي دښمن هیواد دی او تهران به د اټومي موافقې په مسله کې د واشنگټن فشارونو ته تسلیم نشي. په ورته وخت کې سی آی ای لخوا د اسامه بن لادن له کوره د ترلاسه شوو معلوماتو او اسنادو له خپرېدو وروسته ویل شوي دي چې د ایران او القاعده شبکې ترمنځ اړیکو پوښتنې راپورته کړي. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راروانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت په توګه پر مخ بوسي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو سیاستوالو او سیاسي جریانونو له هغې ډلې ملي محور پر دې کمیسیون انتقادونه کړي او په هغې کې د بدلونونو غوښتنه کړې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅوک به پرې نه ږدي چې د دې بنسټ په چارو کې لاسوهنه وکړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ښه ترسره کولو لپاره د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د انتخاباتو د څارونکو ډلو له استازو او قومي مشرانو سره د سلام مشورو غونډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي، مدني فعالان او سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اجراءاتو شک څرګندوي او د کمیسیون غړي له حکومت څخه د عوامرو په اخیستو او د وړتیا او تجربه په نه لرلو تورنوي. د بلخ والی او د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور هرات ته د خپل وروستي سفر پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لمینځتلو غوښتنه وکړه او د ولسی جرګې ځینو غړو هم ویلي دي چې د دې کمیسیون ظرفیت د منلو وړ نه دی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته ویل چې دوی به د انتخاباتو تخنیکي مدیریت د یو ملي امانت په څیر پر مخ بوزي. ښاغلی سیاد زیاته کړه چې سیاستوال باید انتخابات له حکومت سره د مخالفت وسیله ونه ګرځوي.
هغه نور یو جهادونه چې خو د افغانستان حکومت سره سیاسي مشکلات لري موږ بار بار دا ویلي چې خپل سیاسي مشکلات د دولت سره حل کړي، د حکومت سره حل کړي او کمیسیون په هغو مشکلاتو کې دخیل نه کړي ترڅو کمیسیون وکولای شي په مستقلانه ډول باندې هغه ملي پروسه چې د دې دنده ده د تقلب څخه چې په هغه کې عدالت تامین شوی پر مخ باندې بوځي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د الکترونیکي تذکرو د ویش په مسله کې ستونزې به د راروانو انتخاباتو پر بهیر اغیز وکړي کنه وویل دا ستونزه د رای ورکولو په شرایطو د برابر خلکو د نوم ثبتولو له بهیر سره کوم ارتباط نه لري. ښاغلی سیاد زیاته کړه چې کمیسیون به د رای ورکولو د شرایطو لرونکو کسانو نومونه له تقلو پرته د مدرن ټکنالوژۍ په مرسته ثبت کړي.
الکترونیکی تذکری د ویشلو پورې نه دي تړلې. مونږه خاص ماشینونه هم اختیار کړې، مشخصات هم د ماشینونو کمپنۍ ته ښودلې دي. هغه د الکترونیکی تذکری سره هیڅ رب نه لري د الکترونیکی تذکرې ویش هغه یوه ملي اوږده پروسه ده چې څو کلونو ته ضرورت لري ترڅو په ټول افغانستان کې توزیع کړل شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته یوازې اته میاشتې پاتې دي او د هیواد په 34 ولایتونو کې د رایې ورکولو د مرکزونو څیړنه هم پای ته رسیدلې، د امنیت ستونزه د دې انتخاباتو په وړاندې تر ټولو لویه اندېښنه ګڼل کېږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د افغانستان د 401 ولسوالیو په سلو کې نږدې 50 د افغان ځواکونو په لاس کې دي، په سلو کې 14 سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او په پاتې 13 په سلو کې جګړه روانه ده.
و هم اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د روانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت په توګه پرمخ بوسي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو سیاستوالو او سیاسي جریانونو له دې ډلې ملي محور پر دې کمیسیون انتقادونه کړي. د افغانستان د خلکو ملي محور خبرداری ورکړی که حکومت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کارکوونکو کې بدلون رانوړي، دوی به یې پر ضد جدي ګامونه واخلي. له کابله پرېده محمد حدیث پر دې رپورټ اورو.
د سیاسي ګوندونو او جریانونو لخوا په وروستیو کې د انتخاباتو په برخه کې د انتخاباتو د کمیسیون په کارونو د حکومت د ارادې په نه موجودیت انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. د افغانستان د خلکو ملي محور هم په یوې ناسته کې په انتقاد سره وایي په حکومت کې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره اراده نه ده موجوده. په کمیسیون کې د موجوده کمشنرانو په موجودیت کې د اصلاحاتو او د شفاف انتخاباتو تمه هم باید ترې ونه شي. د دغه محور د مشرتابه شورا غړي شیوا شرق له ناستې وروسته ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د اوسني کمیسیون د کمشنرانو په موجودیت کې انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي او حکومت ته پکار ده چې د دوی په لری کولو سره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته مشروعیت ورکړي.
مو تاکید بر اصلاحات بنیادین، تغییر کمشنران، ارائه یک طرح تخنیکی کې اصلاحات را در ساختار
دی وای. موږ د بنسټیزو اصلاحاتو د کمشنرانو د بدلون په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو لپاره د تخنیکی طرح چې اصلاحات ته لار هواره کړي وړاندیز کوو. که زموږ طرحه په پام کې ونني ولشي نو د افغانستان د راتلونکي لپاره به دریم ګام پورته کړو.
طرح تخنیکی ما در نظر گرفته نشه، ګام سومی نسبت به آینده سیاسی افغانستان اتخاذ خواهند کرد.
خو نوموړي د دریم ګام په اړه ډیر جزئیات ورنکړل. خاغلی شرق ویل دوی حکومت ته د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د څرنګوالي او د اصلاحاتو دراوستو طرحه وړاندې کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو له کارونو یو نیم کال تیریږي، خو په وروستیو څو میاشتو کې کارونو د انتخاباتو له څارونکو بنسټونو، مدني فعالانو او سیاسي ګوندونو سره پوښتنې راولاړې کړي. دوی د کمیسیون غړي د اصلاحاتو دراوستو په برخه کې د حکومت په لارښوونو او د تجربې په نه موجودیت تورنوي وایي چې د کمیسیون د غړو ټاکنه د قانون له مخې نه بلکې د حکومت په خوښه شوي. دوه ورځې وړاندې د بلخ والي عطا محمد نور هم هرات ته د خپل سفر پر مهال یوې غونډې ته ویلي و چې که د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې بنسټیز اصلاحات رانه شي او د اوسنیو کمشنرانو پر ځای بېطرفه کسان په دندو ونه ګمارل شي نو د انتخاباتو پایلې له اوسه ښکاره دي. خو د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دغو انتقادونو په اړه وایي
کمیسیون مستقل انتخابات
یعنی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او نور انتخاباتي بنسټونه په خپلو چارو کې خپلواک دي او هیڅوک په چارو کې د مداخله حق نه لري. د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د یو شفاف میکانیزم او طرز العمل له مخې ټاکل شوي چې مدني ټولنه او رسنیو ترې څارنه کړي. د حکومت له لوري د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره سیاسي اراده موجوده ده، خو متاسفانه ډیری شخصیتونه له وخت وړاندې قضاوتونه کوي. په ورته وخت کې د انتخاباتي چارو کارپو یوسف رشید چې د خلکو د ملي محور له لوري په جوړې شوې غونډه کې خبرې کولې وویل که وضعیت دغه شان روان وي، خلک به په انتخاباتو کې ګډون ته زړه ښه نه کړي او لکه څنګه چې لازمه ده په هغه شکل به انتخابات ترسره نه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستان اوس برا شو دي ته چې لویدیزی او نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفیولا ستانکزی ورته کتنه کړي.
اکسپرس ټریبیون لیکلی د پاکستان لوړپړو پوځي مشرانو د امنیتي چاپیریال جیو ستراتیژیک ارزونه وکړه. د ټریبیون د مقالې په اساس د پاکستان پوځي مشرانو د پنځمې پورس په دې غونډه کې له افغان او امریکایي چارواکو سره د وروستیو تعاملاتو په اړه تمرکز درلود. اکسپرس ټریبیون د پاکستان د پوځ د بیان له مخې لیکلی چې په راولپنډۍ کې دا غونډه د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا رهبری کړه او د پاکستان په داخلي امنیت، د تروریزم پر ضد جګړه او د سولې او ثبات په موضوعګانو یې هم بحث وکړ. د پاکستان لوړپړو پوځي مشرانو په داسې حال کې د امنیتي حالت د ارزونې غونډه جوړه کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو له دې هیواد غوښتي چې د تروریستي ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تیره اونۍ د همدې واضح پیغام د لیږد لپاره پاکستان ته تللی وو او ویلي دي که پاکستان له تروریستي ډلو سره مبارزه نه کوي امریکا به خپله لاس په کار شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ګرام موباله چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفو ډلو ملاتړ کوي او هم یې په خپله خاوره کې تروریستانو ته ځای ورکړی دی. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې بیا د افغان کسبګرو او پانګوالو ښځو په اړه یوه مقاله لیکلی. ورسپانی د افغان میرمنو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی په حواله لیکلی چې اوس وخت څه باندې 480 خزي په افغانستان کې خپل کاروبار لري. یو اس ای ټوډی وای خزو د افغانستان په اقتصاد کې څه باندې 68 میلیونه ډالر پانګونه کړي او د دندو 40,000 فرصتونه برابر کړي دي. د یو اس ای ټوډی په دې مقاله کې د نورو افغان کسبګرو او سوداګرو میرمنو د لارښودي او روزون کې 2.5 کلنې منیجه وافق او په هرات کې د وچی او لمدي میوې د پروسس د مرکزونو د مشر نسیم ګل عزیزی د کاروبار پاره معلومات ورکړل شوی. د مقالې لمخې منیجا او نسیم ګل د هغو نورو سلګونو خزو په تیر لسختو لانجو سره مخ دي چې په خپل هیواد کې پانګونې ته زړه کړي او نورو ته دندې ایجاد کړي دي. یو اس ای ټوډی لیکلی کته هم نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه په بیلابیلو برخو کې له افغان خزو سره مرستې او همکاري کړي، خو لا هم په افغانستان کې چې خزو خپل وړتیا، تعهد او زړورتیا ښودلې، لزګونه موانع شته چې نه پرېږدي هغوی ښه کاروبار او سرمایه ولري. اخو د ملګرو ملتونو سازمان د خبر مرکز په افغان ټولنه کې د ځوانانو لخوا پرامنځته شوی بدلون تفسیر کړی دی. د ملګرو ملتونو د خبر مرکز آنلاین خبرونه لیکلي لکه څنګه چې افغان جګړه روانه ده، یو څنګه شوی نوې نسل خپل غږ پورته کوي. د مقالې په اساس افغان باسواد ځوانان د وسلوالو مخالفینو د هغو پیغامونو او هڅو په خلاف پورته شوی چې د قومي او مذهبي خړو لاره توتیخوالی ته لمن وهیم. محصلین، ځوان سیاستوال او ژورنالیستان د افغانستان هغه نوې نسل یاد شوی چې لکلی او باندو نیولې ان تر مجازي نړۍ په ټولنیزو شبکو کې د جګړو د هر ډول پروپاګاندا په وړاندې حساسیت لري.
دوستانو، تاسو ما غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام 3 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 نه بیا اورېدلی شي. اجرایي ریاست د ځینو افغان سیاستوالو د وروستیو څرګندونو په اړه وایي هیڅوک د نظام ګواښلو حق نه لري. د دې ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنځمې پورس په یو خبري غونډه کې ویل نظام پورې خبرې کول نه یوازې چې بې ګټې دي، بلکې ستونزې پیښوي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د ملي والی د حکومت اجرایی ریاست د ځینو افغان سیاسي سیرو د وروستیو خبرو په غبرګون کې وایي چې د ګواښونو او خطرونو پیښول له هیواد سره مرسته نه کوي. د اجرایی ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې سره له دې چې د کوم سیاسي شخص نوم یاد نه کړ، خو څرګندېده چې خبرې د بلخ والی عطا محمد نور او د اوبو او برېښنا پخواني وزیر محمد اسماعیل ته متوجه دي. خاغلی فیصل وویل
یک خودشارم در حکومت
هستم. دو دغه دوستانو زین په حکومت کې دیو کوم بحثونه چې د دوی لاړه خکېږي د هیواد له وضعیت سره مرسته نه کوي. ګواښونه کوم درد نه دوا کوي. نظام له خلکو پورې اړه لري او هیڅوک د نظام او خلکو د ګواښلو حق نه لري.
هیڅ کس حق نه لري نظام تهدید کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ والی او د جمعیت اسلامي افغانستان غړي عطا محمد نور د سه‌شنبې په ورځ هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې منحل شي، ځکه د ده په خبره که د حکومت او د یاد کمیسیون کارونه په همدې شان پر مخ ولاړ شي نو د انتخاباتو نتیجه له اوس نه معلومه ده. سربیره پر دې د اوبو او برېښنا پخواني وزیر او د جمعیت اسلامي د حزب غړي محمد اسماعیل د حکومت پای ته رسېدل غوښتي او پر ځای د موقتی ادارې رامنځته کول پیشنهاد کړی دی. د راپورونو له مخې د جمعیت اسلامي د حزب دغو دواړو مهمو غړو ویلي چې عبدالله عبدالله به د دغه حزب لخوا په راتلونکي کې انتخاباتي کاندید نه وي. خو د اجرایه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل دا یو شخصي نظر ګڼي. د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي دغه ډول خبرې کول د هیواد سیاسي وضعیت خرابولی شي. قدرت الله ځواک آزادي راډیو ته وویل
جدي او حساس مسایلو باندې د ملي اجماع درلودل زموږ د اوسني پایښت ضرورت ده، او هر هغه کړنه چې زموږ دغې ملي اجماع ته په اساس پایښتو کې سمه ورسوي هغه کړنه نه یوازې ده چې د افغانانو لخوا منفوره ده، او دې تر څنګ به هېواد متاسفانه چې دغه روان کړکېچ او بحران ته لا وغځوي او ادامه به ورکړي. بیا
دا وایي دا ډول خبرې د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله زیاتوي، او حکومت ته پکار ده چې خلکو ته د وړتیا په اساس په حکومت کې برخه ورکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی ای ای لخوا د اسامه بن لادن د وژلو پر مهال د ترلاسه شو اسنادو تر خپلېدو وروسته یو ځل بیا د ایران او القاعده شبکې ترمنځ د اړیکو په اړه پوښتنې پورته شوې. سی ای ای په 2018 میلادي کال کې د پاکستان په بټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژلو وروسته شاوخوا 30 سره هغه فایلونه، ویډیوګانې، صوتي پیغامونه او لیکونه د بن لادن د اوسېدو له ځایه ترلاسه کړي وو چې اوس یې خپاره کړي. په دې اسنادو کې لیدل کېږي چې ایران د امریکا پر ضد د حملو لپاره القاعده ته د مرستې وړاندیز کړی. اسوشیتد پریس خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی چې مهمې برخې یې له رضوان مراد نه اورو.
په دې اسنادو کې چې لانګوار ژورنال ورځپاڼې لیدلې دي او اسوشیتد پریس یې یوه کاپي ترلاسه کړې ده، ښکاره کېږي چې ایران پر امریکایي اهدافو د بریدونو لپاره القاعده شبکې ته د هر ډول پوځي او مالي مرستې او ملاتړ پیشنهادونه کړي دي. اسوشیتد پریس وایي د اسنادو یو ځل بیا پر امریکا د 2018 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو لپاره له القاعده شبکې سره د ایران د همکارۍ موضوع ګرمه کړې ده. د امریکا استخبارات او څارنوالان له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې له 1991 کال را په دې خوا له القاعده شبکې سره ارتباط لرلی دی. د سی ای ای لخوا خبر شو اسنادو کې لیدل کېږي چې ایران پیشنهاد کړی دی چې هر څوک چې غواړي پر امریکا برید وکړي ایران چمتو دی چې ملاتړ وکړي. د سی ای ای لخوا په خبرو شو اسنادو کې د اسامه بن لادن د کشری زوی حمزه بن لادن داسې ویډیوګانې هم شته چې تر اوسه خلکو نه لیدلې. اسوشیټ پریس اژانس وایي په هغه 1900 صفحو کې چې سی ای ای د ایران او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې کړې دي، راځي چې ایران د القاعده وسلوالو ته د وسلو، پیسو او هر هغه څه چې دا شبکه ورته اړتیا لري پیشنهاد کړو. ایران د غراس القاعده ته وړاندیز کړو چې د لبنان د حزب الله ډلې په کمپونو کې به د دې شبکې غړو ته روزنه هم ورکړي، او د دې ټولو په بدل کې له القاعده غوښتي چې په سعودي عربستان کې د امریکا اهداف په نښه کړي. د سی ای ای لخوا خبر شوی اسناد له هغو معلوماتو سره سمون لري چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو تحقیقاتي کمیسون خبره کړې دي. د کمیسون ویلي دي ایرانی چارواکو په 1991 کال کې په سودان کې د القاعده له مشرانو سره لیدنې کړې وې، او د دې شبکو غړو په لبنان کې د حزب الله په کمپونو کې روزنه ترلاسه کړې ده. د سی ای ای لخوا په خبرو شو اسنادو کې دا هم لیدل کېږي چې پر نیویارک او واشنگتن د سپتمبر د 11مې برید کوونکي په اسانۍ سره د ایران له پولو تیر شوي، او د دې لپاره چې شک او شبهه لري شي د هغوی پر پاسپورټونو ټاپې هم نوې لګول شوې. دا اسناد هم د 11 سپتمبر د بریدونو په اړه د تحقیقاتي کمیسون له معلوماتو سره اړخ لګوي، په کومو کې چې ویل کېږي له 10 څخه 8 القاعده غړو چې پر نیویارک کې د بریدون لپاره الوتکې یرغمل کړې وې امریکا ته تر راتلو د مخه له ایران څخه تیر شوي وو. خو ایران له خپل لوري وایي چې له 1998 کال راهیسې هغه مهال چې القاعده په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتونو بریدونه وکړل له دغې شبکې سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. د ایران او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه په داسې وخت کې اسناد خبرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نړیوالو سره د ایران اټومي موافقه تایید کړې نه ده، او تهران یې له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی دی. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس چې له سپاه پاسداران انقلاب ځواک سره نږدې ګڼل کېږي د سی ای ای لخوا خپره شوي اسناد د ایران پر ضد د امریکا یوه پروژه بللې ده او هغه رد کړې دي.
په عین حال کې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي چې امریکا د ایران اصلي دښمن هیواد دی، او تهران به د اټومي موافقې په مسله کې د واشنگتن فشارونو ته تسلیم نشي. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پرون وویل چې امریکا د ایران اصلي دښمن او د کلمې په اصلي معنا شریر هیواد دی. خامنهای چې په تهران کې د زده کوونکو او محصلینو په ګډون یوې غونډې ته وینا کوله وویل د امریکا په وړاندې درېدل یوازینۍ لاره ده او زیاته یې کړه چې تهران به د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې په مسله کې د واشنګټن زور او فشار ته تسلیم نشي. ایران په 2015 کال کې له شپږو پیاوړو قدرتونو متحده ایالاتو، روسیې، برتانیا، فرانسې، چین او جرمني سره موافقه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت له دې موافقې سره د ایران د ژمنو عملي کېدل تایید نه کړل. ټرمپ تور ولګاوه چې تهران د دې موافقې له شرایطو څخه د توغندیو د پروګرام د دوام په وسیله سرغړونه کړې ده. خامنهای د ایران د اټومي پروګرام دفاع وکړه او وی ویل چې که یې هیواد خپل دفاعي قدرت پیاوړی کړي نو هیڅوک به دا جرأت ونه لري چې برید پرې وکړي.
ما اگر چنانچه قدرت دفاعي خودمون رو افزایش ندیم دشمنان ما
که موږ خپل دفاعي ځواک پیاوړی نه کړو زموږ دښمنان به زړور شي، سپین سترګي به شي او به هڅیږي چې پر موږ حمله وکړي. زموږ دفاعي ځواک باید داسې وي چې دښمن هیڅ راز اقدام ته زړه نه کړي،
دښمن تشویق نشي به یک اقدام.
خامنهای په خپل وینا کې پر ولسمشر ترامپ هم ځکه انتقاد وکړ چې د ایران ملت یې د ده په وینا تروریست بللی. هغه د ترامپ دا وینا احمقانه وبلله او ویې ویل چې واشنګټن نه یوازې د ایران له حکومت بلکې له خلکو سره هم دښمني کوي. د ایران لوی مذهبي مشر دا څرګندونې په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید د کلیزې په درشل کې وکړې. له دې پیښې وروسته تر نن ورځې پورې واشنګټن او تهران په خپلو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه لري.
دا وسم په مکرۍ ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا 1492 هجری لمریز کال لپاره د افغانستان د بودیجې طرحه کابینې ته وړاندې شو او ټاکل شوی چې په دې اړه نور خبر هم وشي. پاکستان پرون پر افغانستان او امریکا غږ وکړ چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې دی د تروریستي ډلو پر راتګ څارنه زیاته کړي. په لشکرګاه کې یو شمېر کسانو د تحسن پرون وروسته له هغې پای ته ورسوه چې د ولسمشر لخوا هلمند ته استول شوي عاد د سیمه ییزې ادارې او معترضانو ترمنځ اور وغه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د سوداګرو د تښتونې او د هغوی د وژنو د پیښو پر زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړې چې دا ډول پیښې په هیواد کې د پانګونې بهیر ګواښي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې د وروستي تروریستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې ارش همایون راشي او بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنگونه ورو او په اتو بجو خبرونه کې به یو ربیع ستاسو په خدمت کې.
د ژوند رنگونه
ترته نو وایې معنی د صدق الله
د ترخه څه کاروبار کوي؟
خپل شي
مثلا سهار تو بچی راوزی د کار تو خوري کوي؟
سهار زو مکتب ته تل لاس پور بیا لاس ناراضي او لاس بیا اند شپې پور خاصو.
ها یعنی مکتب تام زی
او
څوم سنف کی
زه اول کې سلورو ما پور پاکستان کې له دل ته اول شو کړه.
ها والدي اول نه سنخ عمر خو د نام خدای غړ ده اول نو کې ولې بیت کې ناس
زه سو مور فلاغ ولې اول کې.
ها څنګه دا کار بیا مکتب ته چې زی بیا راځي دا کار کوي څنګه دا کار انتخاب ک کورنۍ درته ویلې خپلای کوي؟
خپلای کوم دې قاتل چې سو سر نه مور راځي چې درس کول نه پلا ولا زحمت باشو کار کو
او پیسې چې غټي بیا کور ته ورکې خپلای اخلي
کور کې ورته.
ها کور کې نورم څو کار کوي کای وازه ته
یا وازه ز کوم پلان مشکر مرز لري او هغه کار کولای نه
بیا ورس کې څومره کمای کوي مثلا کار دی کیږي څنګه د خرج
کې 300 سلور سو کار کوم شکر ده
مثلا څومره فاصله ګرځي د سم شخص چا د چي کینې کار چیرې ګرځي څه رقم کار
ګرځي چې ګرځي سو تا په 300 بار کې ګرځي څه کا سو د وکړل
څنګه دي درسونه دي مثلا چې مکتب ته ځي کنه بیا ټول ورځ ما خامه پوری ګرځي درس کله وای درس وخت لري
او مسخوتن
او څومره مثلا ستړی کی کنه ډیره فاصله ګرځي ستړی
کیږي کله ستړي کیږي کته په وسلاش ستړي کیږي او کدل ته وګرځي ګل ستړي کیږي
آینده کې څه پلان لري مثلا درسونه د خیر اخلاص کې نور زده کړې د عامه ورکي
مول نه وای ته چنا شم وای ته خپل وطن ته خدمت کوم
آفرین اوس دا کار کوي څومره خوشاله مثلا چې کورنۍ ته پیسې ګټي او دا غوي ته مثلا خدمت کوي
زه خوشاله دې د خاطر کار کوم چې او دې د خپل مکتب کتابچه پیسې باسم کور خرڅم باسم خپل کار کوم شکر
آفرین تا دې خدای پاک هم داسې خپل کارو کې بریالي لري چې خیر مکتب دې هم خلاص کړي او کورنۍ ته چې هم زحمت باسي واغوي ته پیسې ورډي زیاته مننه جان خوشاله اوسې.